تر هغه وړاندې لټ خبرونه. د خیبر پختونخوا د خیبر سیمې امنیتي چارواکي دا کوي چې افغان طالبانو یو شمېر پاکستانی کارګر په افغانستان کې سرکړې اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته واوړي. له پیښور څخه د مشال اډیو د خبريال د راپور سره سم پاکستانی کارګر وایي چې هر ورځ یې په پاکستانی پاسپورت تګ راتګ او تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي، خو اوس طالب چارواکو پاسپورټونه ورڅخه اخیستي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت یې په پام کې چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له پاکستان وباسي. جانت سگزي پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته د دې خبرې د کول ترڅنګ ول چې تر اوسه له بلوچستان ایالت څخه 80,000 افغان کډوال استل شوي دي. د زیاته کړې د پاکستان د بیا اسنادو کډوالو مسؤلیت په غاړه ناخلي او د کډوالو د استلو لړۍ به دوام وکړي. تر دې مخکې د پاکستان د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال خپل خاورې باسي. د اسرایلو پوځ وایي ځواکونه نن سهار د پوځي استخباراتو په لارښوونه د حماس د زنګړی قطعی او شمیر وسلوال وژل دي. د حماس د پوز په وینا په دغه عملیاتو کې چې د غزې په جبالیا په لویدیځ برخه کې وشول، د حماس د زنګړی ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندی هم وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې د حماس د غزواک تیر میاشت په اسرائیل کې پر اسرائیلیانو په بریتس کې لاس درلود. رویټرز خبري اژانس د خبرو سرچینو په قول وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر اسرائیلي ځواکونو 4 حملې شوي دي. دوه امنیتي سرچینو پر رویټرز خبري اژانس وویل چې په موسل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې له عراقي پوځیانو سره یو ځای په ګزمه وتلي وو. په دې پیښه کې د امریکایي پوځیانو نقلیه وسیلې ته زیان اوښتی دی، خو د مرګ ژوبلې سبب نه ده شوی. او دا چې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د هند په احمد آباد لوبغالي که هم داشی بلو براوانه ده، افغانستان روز پا چلور سلویخت اشاریا 15 ورونو که اوس لونه وی منده کردی و لوبغالی سوزی دلی و ردی روز با جنوبی افریقا میدان تخکته کیگی و بیتنگ بکوی.
ده آزادی ملمه د ازادي رادیو تاسو افریدونکو د ازادي رادیو ملمته سلامونه وړاندې کوم. له ازادي رادیو په مو د بندونو کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلی وی. د دې لپاره چې د متخصص افغان لا ډیر و پیژنې، لما اسمت ساروان سره اوسي او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پیل کې وویل چې په خپل د ځان پاره یو سراتو ووایي چې چیري اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم خپل د فامیلی سره او درې زامن لرم. یو لور ټول تحصیل کړی دی او ټول په صلاح ډیګري اخیستی دی او هر یو کار کې. نو زه په لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي د ابن سینا د عملیات تر نامه لاندې مونږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د ودې لپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعه نخبگان علمي په نامه یو جامعه لرو چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستری، لیسانس د خلک مو راټول کړي دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسو یادونه کوي او راټول کړي مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دنن افغانستان کې دي. دا ټول موږ دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړي دي او ډېر هم دي، یعنی په سلهاو دي چې موږ اړیکې ورسره نیولې دي. څو د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي، او زینی متخصصین چې په بهر کې دي، امریکایان نیولې، کاناډایان نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره او په ایران او پاکستان کې زینی دي، د موږ سره په اړیکه کې دي او وخت لاس نو سره ورکړي دي چې په دې چې د جامعه جهانی او پوسوي دي چې دا د سو موروث کار بالا نه خستل کیږي او د دوی سیاست هم ګوري او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري. دا خلک چې چور کړه، چپاول کړه، بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه چې په خارج کې جوړیږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې، نو خبر دای چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه لپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرنس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولېږو، او د افغانستان لپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف لپاره مونږ جوړ کړی دی، یو مؤسسه ده په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي. دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري او په هر برخه کې چې مونږ ته مشوره راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بیل دي چې د دنیا نه کومک واخلو، څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نورې وادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعه د سنگاپور د تاریخ د نورې وادو د تاریخ غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لروي ګټه پورته کړو، او بدې چې بل دې چې دا هیوادونه راشي د مونږه شتمنی چورکی او مفتی یوسی مونږه خپل نظارت کوس. یو مثال در کوم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیون ډالر یا تر 1 میلیارډ مونږ صرف د بهر نه برق اخلو، اوس که دغه نیمه دلته په افغانستان کې مونږه سرمایه گذاری وکړو، دغه په پنګونه وسی، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولای شي دغه پیسې هلته ولاړ نه شي. دلته مثلا ګاز لرو، د ډبر سکاره لرو، لمر لرو، اوبل لرو، د دېونه استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانان د تداوی د پاره په بار کې مصرفيږي، او کچیر مونږ دلته معیاري شفاخانه جوړ کړو، په لګ اندازا مونږ کولای شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي، او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوي وسیل دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیده، معدن علیده، نور برخه هم مونږ داس پلانونه لرو.
ستاسو د پلان او ستاسو د راتلونکي او د دغه هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، کنه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط پدې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسائل د سیاسي اساسیتونو لپاره وي، او بل دا چې اوس وګوره البس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف وادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګه ګوري د غارې واته. دغه د پاره مونږ غواړو فقط دی افغاني پروسی، یو افغاني پروسی چې بل کم. دغه د پاره مونږ د طالبانو د مشران سره خبرې کړې دي، زغپل افغانستان ته تللی وم، د زینی وزیرانو موینانو دیو سره مخرې کې، پول ټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د ټول سره مکتلی دوی ته د جریان تشریح کړي، او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري، خو مونږ افغانان خو دوی ملامت نه دي په دې شلو کالو کې، په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن وسی. اما مونږ اڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده، مونږ افغانان یو، تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنه تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلې یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوم، د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس لغه چې بیا نادر خان راغی، بیا د سرادات و د کمیسار پیس په هرات کې وټاکل شو، نو هلته پاتې شو. د ما پلار هم هرات کې پیدا شو، او زما هم مور بیا د بالامرغاب د ولسوالۍ ده. زما پلار درې ښځې دولورې، متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلې، په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د درویشتو کالو، یو زوی په نس کې و، زه د درو کالو مې، او بل ورور مې مشر و، چې زما پلار ښځه وکړه، اقتصادي وضعیت ښه نه و. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږې به ټولولې، هغه به مې میده کوله، هغه یو څه غنم جوړوله، د خلکو خرمندونه مې کوټله، مزدوري مې کوله. ام په هغه حالت کې مخته یو استعداد را کړی و چې زه 12 کاله زه اول نمره وم. دغه ځای بیا سلطان د لیسین چې خلاص وم، بیا پولیټکنیک ته راغلم، پولیټکنیک کې اول نمره شوم، بیا د نمراتو په حساب بورس واخیستې، شوروي ته ولاړم، شپږ کاله مې هلته درس ووایه. پس هغه چې راغلم، بېل کوم شناخته جودیزیه او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د حقوق قوای بشري معرفي کړم، نو هلته تصادف خپل استعداد وخو، بیا مدیر د تایقات علمی سوم، بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم، یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زه مسؤول د دغه تحقیقات او علمي تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې و، او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې، ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي، او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی دغه سټرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري زموش بلما ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی.
بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي؟
بهر ته هغه خو دوه نوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږه مجبور شو چې اتنا د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته، ولاړو بلادم نه ولته، بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمينه برابر نه شو، نو بالاخره پاتې شولو رالو لندن ته رالم. زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی و بلادم، بیا مې کاروبار شروع وکړ، بیا تجارت مې شروع وکړ هلته، او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوم، بیا د تجار سره ما اړیکې وې، د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او ګاونډیانو، بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي، او دوی ما ته ډېر بالاخره یو لاره پیدا شو، اعتماد پیدا شو، بیا مې شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي، نو ډېر فضل خدای ما وکولای شو ځان د پاره ژوند جوړ کړم، نو د تجارت له واسه یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکړم په افغانستان.
بله، په دې دوره کې چې له هیواد ووته بیا مو په خپل مسلک کې کار ونکو؟
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي، او دلته زمينه ما ته مساعد نشو چې په غرشته کې مونږ ته کار مې کوله، دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه، نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم. الحمدلله مشر زوی مې استاد و، د اصطلاح ماستری په ساينس کې واخست، یعنی د ساينس د معلمینو ترینر و دلته په لندن کې کار کوي، او دوم زوی مې په اصطلاح لایر شو، بیا اوس بارستر دی، نو سالنوال ورته وایي، نو دریم لور مې هم دغه وخت ډیګري واخیسته، اوس په یو بانک منیجر دی، او څلورم اولاد مې دریم سم د حقوق دی په پانتون کې درس، یعنی ما ټول فوکس دغه باندې، او په پاکستان کې هم دی د سولې د جریان یو غړی وم، په اصطلاح شورای اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړی، یو شورا جوړ کړی سولې په حساب، هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاد سره دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې، متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غوږونه نه وي. زما په یاد دی چې موین الدین ایدر وزیر د داخله و، ما خپل ورته ویل چې وروره تاسو مداخله وکړه مکوې په افغانستان کې، که تاسو هدف دی چې تاسو افغانستان نیسی شاید و به نیسی، او تاسو ساتل نه چې خپل دغه د لاس ورکوي، اوس وګورئ هغه اور چې دوی بل کړی دی خپل په پاکستان کې لګیږي، او دوی په کې سوځي.
د تعلیم په دوران کې که هغه په داخل کې و، د پولیټیکنیک دوره و، یا د شوروي اتحاد وخت و، کومه خاطره کوم په زړه کې غاز مشاورتن سره شریک کړ؟
خبره سید زه هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایی، بیا زه استاد زمینشناسی پانزی کې زه استاد وم، هلته درس مې ورکوله، هم جیولوژي برخه ته هم جغرافیا برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله، سروې درس مې ورکوله. خاطره د مکتب دا چې یو وخت زه نه هم سم کې ومه، د مونږه ریاضی معلم تبدیل سو لارې غورته واستوي، او د حوال سم معلم حدود خان نومې د مونږ ته راوي چې دی ریاضی فزیک درس راکې، نو دا 15 څلوېخ دقیقې په یو شکل د تیر کړ، بعد هغه زنګ د تفریح و ورسو چې الوکان وتل، ما ته ول چې خلیل احمد تا ته می کار دی، ما زه ایران پاشو معلم ما څه کال لري ودرې دم، بعد هغه معلم ما ته وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیک او ریاضی کې څه زه ولکه خبر دغه يم، اس بوی ولا کوم زنه پیرن څوک ماته ویل، نو زما ورته چې استاد ته ریموه ساده سواته وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري زب آمادگی نسم زب ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فیزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولا که شاګردان بیا په تفریح کې در سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچې می د توګه به دینو به معلم د ریاضی سو پاس راغله
ډیره جالبه قصه دا راته وایي چې کله له افغانستان بلاړې شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
سروان څه خبره دا چې ګوره مونږ په ماشوم ټوب کې داسې یو مونږ په زین کې داسې ویل سو یو زما په یاد دغه ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته زه پوښتنه کوم دوی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس شم خدا وایي خور مور نه پیژده ته خودی دوی څخه ازدواج د دې خلکو سره نه کې دا څه کم دی او بل چې مونږ ته وویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوئ چې ستاسې سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولیده تاسو اخراجی دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتله غیر اخلاقی فلمونه قطعا په دا تلویزیونو کې نه وو او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروتو هر څوک به اخیسته ویل دا لیکل وی چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي یعنی دا ایران پات چې مال د مسلمانۍ ملک دلته دا څه کم دی دا کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ورته پات وي واقعا چې مونږ ته ډېر جالب و دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ما ته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډېر ضعیف و ډېر خراب و ډېر بد حالت کې و یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجۍ کاغذي ما به قیچي کوله دا به د ما کتابچه و او رنګ مې نه درلود د اشپزخانې په اصطلاح دود هلته خو ټول په بوټو په دغه په د پلور باندې پخوله ډوډۍ دا ټول به مې توژل دا مې رنګ و یعنی ډېر په بد وضعیت یعنی په ټول دولس کاله ما یو افاقي کتاب ما مطالعه نه کړم نه و امکانات ما ته یو بخان بدان چې ما ته یو زاول نمبر هم په پنځم سم کې ما ته سر مفاتش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خوان دی ورکړ ما ته یو بخان بدان بخشش راکړي ته چې مطالبه تر اوسه ما په ذهن کې دي بعد هغه چې زه شوروي ته چې ولاړم ګورم په مترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وایي نو مونږ هم هلته مې شروع کړې کتابونه تاریخي ناول دا شان کتابونه ما ټول په د مسکو ما ته دغه سو در شپږ کاله نو ما عادت ونیوې د مطالعې سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت را سره ستا
تاسو مخکې د افغانستان د امکانات په اړه خبرې وکړه چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي قانون دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودری شي
اول چې مثلا بے مصرف عاید د صنعت د توریزم دی اول او تاسو وګورئ ترکیه او 1% بودیجه د ترکیه د توریزم د صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول دا ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی د سویس ته تللم اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک د تداوی دپاره چې څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وکړي امنیت فزیکي راغلی اقتصادي امنیت د دغې وجه هم تامینېږي بل معدن خو داسې ژر نه دغه کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکړي نه دا مسله مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو لمر لرو باد لرو اوبه لرو دا ټول نه استفاده کېدای شي چې مونږ عاجل برق ولرو هغه دغه 800 میلیون ډالر چې په کال کې یا ملیارد مونږ افغانستان ترکو دا باید وساتل شي د نن افغانستان دا یو ښه پانګونه ده په دې برخه کې ولی برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کېږي او اول توجه یې په برق پسې بیا ترانسپورت دی لاري هم ډېر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده تاسو وګوري کچیر لارې خي اوس په پتلي جوړی سي یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبی آسیا سره وصل کو چین چې یو نیم میلیارډ نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکې چین دی صادر کوونکې چین دی د افغانستان لاري د ایران لاري خپل امته کولای شي چې اروپا ته په وخت کې ورسي دا مونږ ډیره ګټه کوي او هوایی سیستم که فعال کو تیارې د افغانستان لاري تیریږي هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې کوم مصرف کو دا په پروژې دی چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف کو مونږ ته عاید راځي او زمينه برابرۍ بل دا چې په کال کې مونږ دومره پټنسیال لرو چې 50 میلیارډ ډالر د اوبو د صادرولو او د خرڅولو لپاره مونږ کولای شو چې افغانستان ته راځو 50 میلیارډ صرف د اوبو یعنی دا ټول مادن خو هم چې یو څه وخت نیسی خو هم ډېر ضرورت ده په دې چې لیتیم افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول ایواده چې لري او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې د اجګات د اوسپنې ډیر قوي ده قوي په دې ده چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري اما دوی باید چې یو وارې پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبطي برابر کړي اما افغانستان دا مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسو اوسپنې لرو د افغانستان په معدنو کې یعنی سور لرو یورانیوم لرو یاره هر نو مادن چې لري چې وګوري افغانستان بل دا چې مادن تنه دانه دي چې مثلا طلا مادن دی نقره مادن دی مس دا خپل خاور چې په خښتې جوړیږي دا خپل مادن دی دا ریګ مادن دی تیګ مادن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکې فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو د خښتو پر ځای د نور پر ځای وکړو یعنی د هر خوښ تاسو وګوري افغانستان مسایت ودی ته
تاسیله آزادی رادیو د آزادی رادیو ملما پروگرام اوري زموش ملما ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی
انجینیر صاحب تاسو چون بلابل هیوادونه لیدلې دي بهر مزدکړې کړې دي د شوان ډیره تجربه لري د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې ساسو سپارښتنه څه ده دوی څه وکړي کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی لا بهتر شي
خو متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی افغانستان ته هم چرن سره چې تللی هم پروش وزیر صاحب د معارف سره می ملاقات وکړل یعنی په یو ساعت کې مولوی سیاوان صاحبان ورته راغلي او غیر د دې چې د مدرسې خبرې کوله قطعا د مکتب خبر هم نه وو بیا دوه نوبت چورسه چې ما کار ورته دولو ما ورته ویل چې ګوره وزیر صاحب د دیتا د لا سات علم جوړ کړی دا په دلته چې ناس د برق د علم جوړ کړی دا کولی روشان او ملګر د علم جوړ کړی په موټر کې چې سپریږي او علم جوړ کړی په تیاری کې چیزی علم جوړ کړی ګوره دا لونګی د ټول علم جوړ کړی او تاسو فوکس ټول په دینی مدارس باندې سید اخوار مسلمان ته ضرورت دی چې دلی علوم زده کی خدای وو پیژنې خپل نوز زده کی مسلمان پایز دی دا بین پنج بنای مسلمانی زده اما دا نور مسائل ته توجه وکي پدې چې د مونږ مادنونه خلک مفت وړي پدې چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو دادې اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دی یو هغه په سلا سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانان ته وکي زمينه د تحصیل دی برابر کی محدودیت دی وزن کی اوس وګورئ مثلا خز ته وای تاسو صرف طب وایست الان چې د انجینری کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي شعبوي کارون هم دي او د پلاننګ چې شروع چې یو کار یو انجینری کار شروع کی تر ساحوي او برته چې راځي بیا شعبې ته شعبوي کارونه دي یعنی دوی کولای شي خزي چې په کساحه ته ولاړ نشي د پلاننګ شروع تر محاسبه او تر شعبوي کارونه ټول دوی کولای شي ترنران په خطوګه انجام کې پدې چې خزي ډیر با استعداد دي خو مونږ سره هم درسونه ویل دي مونږ پول ټکنیک جو د مونږ خون دی وی دا انجونې درس ویلې کې په جوړوي کې وو کده کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعې دوی چې ځوانان هم پکې دي انجونې دي دا محروم کړی دي اوس وګوره دا روباتیک ټیم چې د ایراتو په دنیا کې اول مقام وګټل حتی په ریاضی کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضی کې په دنیا کې اول مقام وګټل، یعنی ډیر با استعداد دي د انجونی، اما دوی محرومول دا ډیر ظلم دی. نو ځوانان بیچارهګان څه وکړي؟ ځوانان خو غواړي چې دلته کار وکړي، هیڅوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي. دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم، 15 کال یم اما قطعا زه عادت نه نیسم د بارسا. حتی دما زامن چې دلته لویان شوي دي، هغه یو ځای دلته پیدا شوی دی، یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوي او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي یو کار وکړي. اته ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دي، افغانستان ضرورت لري، اما شرایط په کار نه دی. مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي، انجونې دي غواړي تفریح وکړي پارکو ته نه پرېږدي، حمام ته نه پرېږدي، نه برق شته نه امکانات شته، او تم حمامونه د ښځو په مقابل کې تړي، دروازې د مکتبونه تړي، د پوهنتون تړي. دا خو سخت ظلم دی د انسان لپاره. دغه د پاره ځوانان بیچارهګان محروم دي په افغانستان کې، هم نجونې محروم دي، هم نور نارینه هلکان محروم، دغه هلکان محروم دي د دې نه، په دې چې شرایط ورته مساعد نه دی. په دې چې همیشه خو زه وایم چې امنیت خو یو مثلث دی، درې اضلاعې لري. یو ځل فزیکي امنیت دی، بل اقتصادي امنیت دی، درېیم یې رواني امنیت دی. که چیرې دا درې اضلاع مکمل تکمیل نه وي، یعنی امنیت تکمیل لري، نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل لري. خلک په ډار کې دي. هغه انساني ازادي چې دوی د پاره دی په نور ټول نړۍ کې، رات په اسلامي نړۍ کې دی، دوی ته مساعد ده. دوی ګوره چې د پاسپورت پسې ټول سرګردان دي، څه حال دی، او دوی د وطن تخلي. بل دا چې څومره وژل کیږي، په اوبو کې ډوبېږي، د دوی ټول مسؤلیت، د دوی ټول ګناه د مسؤلینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مساعدي کوي په افغانستان کې.
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب.
دا افغان متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه.
الک بر دی زوال شک برجنی